السلام علیکم له غرمه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیلې ومنئ د ازادي راډیو په دې او سات خبرونه کې چې تخنیکی چارې د سید قادر جلالوف پر غاړه دی اوري چې د ولسمشرې دواړو کاندیدانو د ټولو رایو د بیا څېړلو پر مسأله سلا کړې ده او دواړو ژمنه کړې چې د کامیابیدو په صورت کې به د ملي یووالي حکومت جوړوي. دا او د افغانستان او نړۍ د نورو مسایلو په اړه رپورټونه په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې نجیبه سمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واورې. د ولسمشرې د څوکۍ دواړه کاندیدان د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنې او په نتیجه کې د ملي یووالي پر بنسټ جوړ حکومت سلاسول. ولسمشر حامد کرزي د دواړو کاندیدانو ترمنځ د جون د 14مې د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنې د توافق هرکلی کړی دی. او د پاکستان پوځي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان د دویم دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه او په نتیجه کې د ملي یووالي پر بنسټ پر یو حکومت سلاسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې په یو خبري غونډه کې چې دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله هم تر څنګ ولاړ وویل، د رایو بیا څېړنه به په راتلونکو 24 ساعتونو کې د نړیوالو څارونکو تر څارنې لاندې پیل شي.
With respect to the election, both candidates have committed to participate.
انتخابات ته په پام دواړو کاندیدانو د رای د لوی او پراخ څېړنې سره په ګډه د نتایجو په منلو تعهد وکړ. د رای هر پاڼه به تفتیش کیږي. ټولې اتمیلونه رای سل په سلو کې څېړل کیږي. دا د انتخاباتو بهیر او په افغانستان کې دیموکراسي ته د مشروعیت ورکولو لپاره د دواړو کاندیدانو ستر تعهد دی.
جان کیری له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د رایو د څېړنې له بشپړېدو وروسته هر یو چې ګټونکی سي په فوري توګه د ملي وحدت یو حکومت جوړ کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ترمنځ د هغه توافق هرکړی کړی دی چې د جون د 14مې نیټې د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا څېړنې په اړه کړی دی. ولسمشر کرزي تېره شپه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ یان کوبیش سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل، زه د دې اعلان هرکلی کوم او هیله لرم چې د سل په سلو کې د رایو څېړنه به هر څومره ژر چې ممکنه وي پیل سي. ښاغلي کرزي زیاته کړه،
د افغانستان د خلکو رایو ته احترام کوو، عزت وکړو او رای به ژر او بد سره تفکیک کوو او نوی رئیس جمهور به ژر ټاکو.
په داس حال کې چې د رایو نوې څېړنه څو اونۍ وخت غواړي، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو له ولسمشر کرزي غوښتي چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم کې وځنډوي. ولسمشر کرزي ویلي چې دا غوښتنه منلې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه لیک هم خپور کړی چې پکښې له نوموړي څخه د دواړو کاندیدانو په استازیتوب غوښتي د نیول ولسمشر د لوړې مراسم د اګست له 2مې نیټې څخه تقریبا یوه میاشت شاته کړي. بلخوا د شنبې په ورځ ملګرو ملتونو له نړیوالو څارونکو غوښتل چې د هغو رایو په څېړنه کې د ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ په دویم دور انتخاباتو کې ورکړل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو دواړه کاندیدان په دې سلاس ول چې د جون د 14مې نیټې د انتخاباتو رایې به په لوړو نړیوالو معیارونو له سره څېړي او په اړه به تفتیش کوي. د رایو د تفتیش به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو متخصصانو څارونکو په مرسته د دواړو کاندیدانو د استازو په ګډون ترسره کیږي. په ننګرهار کې د اصاف پر موټرو ځان وژون کې حمله وسوه. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشتقیوال ازادي راډیو ته ویل، تیر ماښام شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د رینګ روډ په ساحه کې د اصاف ځواکونو پر قطار د کورلا موټر په وسیله ځان وژون کې حمله وسوه چې پکښې دوه ملکی کسان ټپیان شول. خو دا چې اصاف ځواکونو ته څومره تلفات اوښتي په دې اړه معلومات نه لري. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې په دې پیښه کې یو امریکایي ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی او پکښې سپاره شپږ تنه عسکر هم وژل شوي دي. په نورستان کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د 201 سیلاب قل اردو د دوهم لیوا ویان محمد هارون یوسفزی ازادي رادیو ته ویل دغه حمله تیر ماشم د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې سوي چې پکې ملکی کسانو ته زیان نه دی اوښتي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني شپېته پوله، یو ایرو 80 افغاني لس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغاني. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یو لړ تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم بجوا ویل د بریدونو د وسوالو و پټنځایونه لمنځه وړي دي. بجوا ویل په وژل شوي کې ډیری بهرني وسوال دي خو نوموړي هویت په ډاګه نه کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د غزې په کړکیچ کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. د دې شورا په اعلامیه کې د تاوتریخوالي په کمولو او د مستقیمو خبرو للارې د دوو دولتونو د رامنځته کولو پر بنسټ د دې کړکیچ د هواري غوښتنه سوې ده. خو په دې اعلامیه کې د اوربند د ټینګېدو د زماني چوکاټ په اړه څه نه دی ویل شوي. د دې اعلامیه عملي کول له حقوقي پلوه لازمي نه دي خو د نړیوالې ټولنې د نظر څرګندونه کوي. د متحده ایالاتونو، بریتانیا او جرمنی لوړ رتبه مقامات نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په کېدونکو خبرو کې برخه اخلي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له ایراني مقاماتو سره خبرې کوي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونو ویلي چې د رواني جولای میاشت تر شلمې نیټې پورې به د تهران د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه کوي. په دې خبرو اترو کې جنجالي ټکی د یورانیمو د غني کولو موضوع ده. نړیواله ټولنه له ایران غواړي چې یورانیم تر هغه اندازې غنی نکړي چې په اټومي وسلو جوړولو کې ترې استفاده وسی. د 2014 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو کوربه برازیل تیر شپه په یوه مهمه سیالي کې له هالند څخه ماته وخوړه او د دې سیالیو څلورم مقام خپل کړ. هالند برازیل ته د سفر پر وړاندې په درې ګولونو ماته ورکړه او دریم ځای وګټه. د فوټبال د نړیوال جام وروستی یا فاینل مسابقه نن د کابل په وخت 11:30 بجې تر سره کیږي. د جرمنی او ارجنټاین ترمنځ د دې لوبي ګټونکي به د 2014 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام اتل وي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورای. دا ولسمشری په دوهم دور کې ټولې رائے به لسره شمیرل کیږي او سړل کیږي او د غراس هر کاندید چې کامیابیږي د ملي والی حکومت به جوړي. دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په مزګړتوب په دې اړه موافقه وکړه.
با تکمیل پروسه تفتیش آرا در صدد تشکیل حکومت وحدت ملی برای
د دې سرنې نتیجه به د زړه کومې نه منو.
د دفاع وزارت د پاکستانی رسنیو هغه ریپورتونه ناسم بولی چې وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ لخوا د عملیاتو لپاره لوسته یو شمیر طالب مشران افغانستان ته اوختي دي. د کابل چاپ مطبوعات کتنه کوو او دا هم اوري چې پاکستان له افغانستان غوړي چې خپل خوره دي د پاکستان پر ضد استعمال دوته پرې نګدي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې اروپای ټولنې د اوکرين په ختیځ کې دروسپلو بلتون وختون کې یو شمیر نور مشران هم پتور لیست کې شامل کړل. خبرونه په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. له څوونه یو کړکیچ او ناندرو وروسته پروند افغانستان د ولسمشرې د څوکۍ دواړه کاندیدان د دوهم دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه سلا شول. د امریکا د بارانه چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب دواړه کاندیدانو ومنل چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملي وحدت پر بنسټ یو حکومت جوړوي. دوی وویل چې د داسې یو حکومت پر چوکاټ هم موافقه کړې ده. نور تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو په کابل کې په دوه ورځې پرله پسې خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رایې به له سره څېړل کېږي او همدارنګه یې ومنله چې کله دوی هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت یو حکومت به جوړوي. جان کیری دا خبرې تېره شپه په کابل کې په هغه خبري غونډه کې وکړې چې د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله یې هم تر څنګ ولاړو. جان کیری وویل
With respect to national unity, both candidates
نو مولې وای ملي والی ته په پام د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو توافق وکړ چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني او د انتخاباتو ګټونکي به ولسمشر کیږي او په فوري توګه به د ملي والی او حکومت جوړوي. عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو لومړني نتایج رد کړي او پرون د سل په سلو کې رایو د بیا څېړنې او د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت د جوړولو په اړه وویل عبدالله وایي موږ ژمنه وکړه چې د رایو د تفتیش د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي وحدت د یو حکومت جوړول پیلو او انشاءالله چې موږ دا د افغانستان او ملي والد ټینګښت په ګټه بولو او په دې اړه توافق ته هم رسیدلی یو. اشرف غنی احمدزی هم ورته خبره وکړه او نوموړي هم د ټولو رایو له څېړنې وروسته د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ.
هر رایه د هر افغان به سیدن لاندې ونیول او د سیدن کې به بینلی معیارونه او بینلی افراد شامل او دخیل موږ دواړو منلې چې د دې سیدنې نتیجه به د زړه کومې نه منو او هر څو چې د دې سیدنې په نتیجه کې د افغانستان ولسمشر اعلان شي بل ورور به د ورور پایس مني. موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه نتایج اعلان سي د ملي وحدت یو حکومت به پکې جوړ.
دا ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د افغانستان له وسنی ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د رایو د بیا څېړنې لپاره د مناسب وخت برابرولو په خاطر د نوي ولسمشر د لوړې مراسم وسنډوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کړی. ولسمشر کرزي تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ان کوبش سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل زه د دې اعلان هرکلی کوم او هیله لرم چې د سل په سلو کې رایو څېړنه به هر څومره زر چې ممکنه وي پیل شي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي حق لیکه مخفور کړی چې پکې له نوموړي څخه د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله په استازي توپ غوښتي. د نوي ولسمشر د لوړی مراسم د اگست له دویمې نیټې تقریبا یو میاشت شاته وغورځوي. جان کیری خبریالانو ته ویل چې د رایو بیا څېړنه به په کابل کې کیږي او د ولایتونو څخه به د ایصاف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقالیږي. د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره شي. جان کیری ویلي د رایو دا تفتیش به د نړۍ په لوړو معیارونو ترسره شي څو پر دې پروسه د خلکو باور بیرته پر ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د دفاع وزارت د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم بولی چې وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو لپاره روسته یو شمیر طالب مشران افغانستان ته وړیدلی دي. د دې وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوز لخوا د عملیاتو له پیلېدو وروسته افغان ځواکونو له شمالي وزیرستان سره پر پوله لازم تدابیر نیولی دي. خو د سیاسي او پوځي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت په شمالي وزیرستان کې روان عملیات په سمه توګه نه څاري. قسیم سولمل په رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت د شمالي وزیرستان د عملیاتو د اغیز په اړه هر ډول څرګندونې له وخت مخکې بولي، خو افغانستان ته د ځینو طالب مشرانو د راتلو په اړه خبره شوي رپورټونه ردوي. د پداسل کې د چې د پاکستان پوځ وایي په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي پوځي عملیات 80% بشپړ شوي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د شنبه په ورځ لازادې رډو سره په مرکه کې په شمالي وزیرستان کې د عملیات پر مهال د افغان لوري د اقدامات په اړه ویل
موم در حد امکاناتی که داشتیم قوای سرحدی
دی وایس موږ ځواکونو ملي اردو او سرحدي ځواکونو لخپل امکانات سره سم د جوړن پر پوله احزارات نیولې او دا ادعا چې تر لسان افغانستان ته راغلي او بیرته به پاکستان ته ځي نه سمه ده.
افغانستان و پس میرن به پاکستان نمیتونه درست باشه.
شغل لازمی زیاده کړی چې کده پاکستانی رسنۍ هدف هلمند ته د جنگلې راتګوي نو په وینا افغان ځواکونه د غوی د ځپل لپاره په جګړه بوخت دي. نو موړې د غرس ویل کده شمالي وزیرستان عملیات په افغانستان کې د وسلواله مخالفینو په ځنګړې توګه د حقانی شبکې د حملو پر کمولو تاثیر وکړي نو دوی به مثبت ورزوي. د پاکستان حکومت تیر میلادي میاشت کراچۍ ښار پر هوایي ډګر د وسلوالو تر حملو وروسته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا غبرید مسؤلیت د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر غاړه واخیست چې پکې د پاکستاني ځواکونو په ګډون 10 کسان وژل شول. خو ځینې افغان سیاسي څېړونکي بیا د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر افغانستان د اغېز په اړه بل نظر لري. احمد سیدی وایي چې د پاکستان حکومت له سره د دې عملیاتو جریان او څرنګوالی له افغان حکومت سره نه و شریک کړی او افغان حکومت هم دغه عملیات په سمه توګه نه څاري.
واقعیت دا ده چې د افغانستان حکومت هغه عملیات چې په پاکستان کې را روان دي په قبایلو کې خبر به نه لري، معلومات به نه لري. پاکستانی مقامات هم له اول نه غوښتل چې دولت افغانستان په جریان کې دخیل وي. واقعیت دا ده چې پاکستان هلته عملیات کړی، یک تو تعداد مسلح تورستان هم په خوست کې راغلی، هم په پکتیکا کې راغلی چې ژر تر ژره په دې مناطقو کې ناامنی به شروع سي. بیان دولت افغانستان وایي چې والله مونږ اوس پوسو چې دا خبره
سره لدی چې د پاکستان حکومت مخکې ویلي و چې د عملیاتې په شمالي وزیرستان کې د قنی شبکې په ګډون د میشتو ټولو وسلوالو ډلو د ځپل لپاره پیل کړي. خو د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل تر دې مخکې ویلي و چې د دې عملیاتو هدف افغانستان ته د وسلوالو د راتلو او د انتخاباتي لانجو په درشل کې په هیواد کې د وضعیت ګډوډول دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
تاسو زمون خگل ازادی رادیو او رای پاکستان ل افغانستان نواری چیخ پل خور پرینگ دی چی دا پاکستان پر ضد استعمال شی. دا غوښتنه ورسته راغې کېږي چې وسلوالو د شنبې په شپه د ډیورن کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې پر پاکستاني ځواکونو حمله وکړه. خو افغان لوری د پاکستان د حکومت دا اداره دوي او ټینګار کوي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي ولایتونو په خاص توګه په کونړ او خوست راکټي بریدونه اوس هم دوام لري. په اړه یې له پېښوره ذبیح الله شفق رپورټ لري.
پاکستان یو ځل بیا له افغان دولت غوښتي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي او په دې خاوره کې د میشتو ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو د شنبې په شپه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې وسلوال برید کړی و چې په ترڅ کې د پاکستاني پوځ د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. پاکستان تور لګوي چې دا برید د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان له ختیځ ولایت کونړ څخه شوی چې له امله یې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي موږ له افغان خاورې څخه پر خپلو ځواکونو وسلوال برید په کلکه غندو او په دې اړه مو په اسلام آباد کې افغان سفارت او کابل کې افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. موږ له افغان دولت یو ځل بیا غوښتنه کوو چې په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان له افغان خاورې څخه پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو د برید خبره په داسې حال کې یو ځل بیا راپورته کړی چې افغان دولت څو ورځې وړاندې پاکستان ته د افغانستان د یو جګپوړي پوځي پلاوي تر سفر وروسته په ډاګه ویلي وو چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې ډلې یو غړی هم په افغانستان کې نشته. بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغان دولت پالیسي نه ده، بلکې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. خو پاکستان بیا وایي چې په دې حساسو شیبو کې چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني ځواکونو د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، افغان دولت باید په دې لړ کې زموږ مرسته وکړي او پر خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي، څو د تروریزم په ضد روانه مبارزه په کامیابۍ سرته ورسیږي. پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د بهرنیو جنگیالیو په ګډون د 400 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. خو خپلواکو د شمالي وزیرستان ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. یاد دی وی چې افغان پولیس سیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې تر دې مخکې پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو بریدونو مسؤلیت په دې سیمه کې میشته د عمر خالد خراساني په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ډلې منلې.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم د انتخاباتو په مسایلو مختلف مقالی او مطالب خپاره کړي دي. فهیم عابد د کابل مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننوی ورځپاڼو د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هواریدو او په انتخاباتو کې د کارول شو ټولو رایو د تفتیش په اړه تر ډیره لیکنې کړې دي. د ورځپاڼې په خبره د ټولو رایو له تفتیش وروسته که هر کاندید بریالی شو بل به پایلې مني او بریالی کاندید به ملي حکومت جوړوي. د ورځپاڼې په ټکو جانکيري 13 ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالعبدالله سره ګډه غونډه کې ویلي چې د رایو تفتیش به تر راتلونکو 40 ساعتونو پورې پیلېږي. ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو د لانجې د هوارولو لپاره دا پریکړه د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو او جمهور رئیس کرزي سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوو ورځو خبرو اترو وروسته شوې ده. ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه اوس داسې حالت ته رسیدلې چې د خلکو د رایو او ارادې ارزښت په شدت زیانمن شوی دی. د ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په وینا د خلکو رایو ته بې احترامي هغه وخت پیل شوه چې د انتخاباتو په تړاو تصمیم نیونکي بحثونه د انتخاباتو له کمیسیون نه سفارتونو یونما او ارک ته ولاړل. محور نه دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د رایو بیا شمیرنې پروسه به نمایه شوي په ائتلافي حکومت موافقه شوې ده. د ورځپاڼې په ټکو دواړو کاندیدانو د ائتلافي حکومت په جوړولو موافقه کړې خو دوی ورته د ملي وحدت حکومت استعلام کوي. ورځپاڼې په دې مطلب کې وړاندې لیکلي چې ټولې رایې به د نړیوالو ناظرینو او یونوما تر څارنې لاندې تفتیش کیږي او د رایو په انتقال کې به سولساتي ځواکونه مرسته کوي. د ورځپاڼې په خبره دواړو کاندیدانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری له جمهور رئیس کرزي غوښتي چې د تحلیف مراسمو وختي وځنډوي. ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي چې انتخاباتي لانجه هواره شوه او ټولې رایې به تر راتلونکو 40 ساعتونو پورې د ملګرو ملتونو او کاندیدانو د استازو تر نظر لاندې تفتیش شي. د ورځپاڼې په خبره عبدالعبدالله تیره شپه له اشرف غنی احمدزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری سره په یو ګډ کانفرنس کې ویلي چې د نتایجو له اعلان او د جمهور رئیس له ټاکل کېدو وروسته به د ملي وحدت یو حکومت جوړ شي. اشرف غنی احمدزی هم په دې کانفرنس کې ویلي چې هیله لري چې د رایو د تفتیش د پایلو تر معلومېدو پورې حامد کرزی خپل کار ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا یو شمېر رسنۍ تورنوي چې د جمهوري ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې په خپلواک توګه خبرونه نه دي کړې. د دې شورا غړي سره لدې چې د کومې ځانګړې رسنۍ نوم نه اخلي خو وايي د دوی تحقیقات خودلې چې یو شمېر رسنۍ په خپلو خبرونو کې ژورنالیستیک اصول نه دي مراد کړي او قومي مسالو ته هم لمن وهلی. رحمت الله افغان پی رپورٹ لري.
د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا وای په دغه هیواد کې د یو شمېر رسنیو مغرضانه خبرونو او لوی ځانګړي کاندید ملاتړ د انتخاباتي لانجې له پاړسوب سره مرسته کړې. د دې شورا مرستیال آصف وردګ د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی داسې اسناد لري چې ځینو رسنیو ځانګړي کاندید ته کار کړی.
ځینو رسنیو نه دا چې په منفی شکل ځنې طرفونه ونیول، حتی فرهنګي اخلاق هم تر پښو لاندې کړل. په ډېر تاسف سره چې دوی قومي مسایلو ته یې لمن ووهله، ځن نه چې هغه قوم ته جفا ده، افغانستان ته یو خیانت دی. زه به په خپل وخت هغه رسنۍ چې رسالت یې نه دی ادا کړی په ثبوت په وغږیږو، هغه چا چې قومي مسایلو ته لمن وهلې په بلو هغه کې به زه د هغو ثبوت وړاندې کړم.
خو ښاغلي وردګ په ډاګه نه کړه چې کومو رسنیو د کوم ځانګړي کاندید په پلوي خپرونې کړې او قومي مسایلو ته یې لمن وهلې. د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا له ټولو رسنیو غواړي چې خپل خبرونې د ژورنالیزم په نړیوالو منل شویو معیارونو برابرې کړي او خپل مسلک ته ژمن پاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د خبرونو څرنګوالي ولسی جرګې هم اندېښمنه کړې ده. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په اوسنیو حساسو حالاتو کې رسنۍ باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره خبرونه وکړي.
دا چې افغانستان په اوس وخت کې له حساسو شیبو څخه د تیرېدو په حال کې دی، له رسنیو نه غوښتنه کوم چې په خپلو خپرونو کې د تل لپاره د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. رسنۍ دې د وخت نازکي او حساسیتونه درک کړي او په خپلو خپرونو کې د افغانستان ملي ګټو ته جدي پاملرنه وکړي.
د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسون د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې څلرویشت رسنۍ له اصولو نه د سرغړونې له امله نقدي جریمه کړې وې.
جوان آزادی
خزینه
تر اجازه نور کې چې دوی
تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وخت د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د لوبو یو میدان جوړیږي. په دې میدان کې به د لوبو سیالي کوونکي او میلمنو ته ځانګړي ځایونه جوړ شي. د میدان په جوړولو باندې یو نیم لک امریکایي ډالر راځي. لوبغاړي ورته خوښ دي او وایي چې دوی د دې لپاره هلې ځلې کړې او هلو سلو یې نتیجه ورکړې ده. په اړه رهولانوري رپورټ لري.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول انجینر لیاقت آزادی راډیو ته وویل چې دوی د یو ښه میدان د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لري. په تیرو دیارلسو کالو کې بې شمېره لیکلي شکایتونه کړي او همداراز د راډیوګانو او تلویزیونونو له لارې خپل شکایتونه د دولتي مسؤلینو او بهرنیو مرستندویو ادارو مشرانو ته رسولي خو نتیجه یې نه وه ورکړې. هغه وایي اوس ورته د والی په غوښتنه او د ټولنې د نخلولو نوښت مؤسسې په مالی لګښت میدان رغول کیږي.
دغه ګراوند باندې تقریبا چې یو لک نه څلوېښت زره نه سوه شپږ دېرش امریکایي ډالر مصرف کیږي چې په هغې کې یو زره متره مربع د ځمکې مساحت په اوارولو سره دغه به برابرېږي. د هغې تر څنګ د شایقینو دپاره د ناستې چوکۍ او زینې دي، استنادي دیوال هم پکې شته دی، او سره وسره دغه د غاړې نالۍ او ویاله هم شته دی چې دغه اوبه بهر وزي چې په ګراوند کې کوم ستونزه. په دغه کې چمن نشته دی، البته واري شته دی، لیول شته دی.
لیاقت وایي دوی په ټول کونړ کې یوازې څلور څلوېښت د کرکټ لوبډل لري، خو د میدانونو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کونړ کې موږ تقریبا چې اوس موږ سره راجستر لوبډلې دي، څلور څلوېښت لوبډلې دي یا کلبونه دي، او امید لرم چې دغسې ګراوندونه موږ په نورو سوالو کې هم افتتاح کړو چې زمونږ هغه ورونه چې په نورو ولسوالو کې سیالۍ کوي لوبې کوي چې هغه هم د دغې ستونزې نه خلاص شي.
مجاهد شورش چې خپله یو لوبغاړی دی وایي دوی په میدان کې د کار په پیل خوښ دي، خو له چارواکو غواړي چې په ولسوالیو کې هم د لوبغاړو د نشتون ستونزه هواره کړي.
دلته ډېر کاڼي په دې میدان کې او تیږې وي، هغې به لوبغاړو ته ډېر سخت مشکلات پیدا کول، او داسې لوبغاړي هم و زمونږ سره چې د دغه تیږو د وجه نه چې بال به پې ولګېد هغې زخمیان شوي دي، خوږ شوي هم دي. نو که چېرته دا میدان جوړ شي نو دا به ډېر یو مجهز میدان وي. سترګې په لارو دي ته لوبغاړي د وخت نه، او ډېرې هلې ځلې د دې دپاره شوي دي، د کرکټ بورډ لخوا، د ځوانانو لخوا، د ژورنالیستانو موږ سره په دې کې ډېره زیاته همکاري کړې ده. زمونږ آواز یې پورته کړی دی، هغه چارواکو ته رسولی دی چې دغه نتیجه وه چې د هغې په دغه کې دغه میدان جوړېږي.
کونړ والي شجاع الملک جلاله وویل دوی غواړي چې په ولسوالیو کې هم د لوبغاړو لپاره د میدانونو په جوړولو کار پیل کړي، خو د ځمکې د نشتوالي له امله یا د ستونزه په ځای پاتې ده.
موږ او تاسو په کونړ کې یوازې نه څه شی چې لرو دغه د سپورت د میدان لپاره لرو. اوس چې کوم ریاستونه لکه د اوقافو ریاست او دغسې نور تشکیلونه راغلي، موږ له ځمکه هم ناتانه لرو. نو کوشش به دا کوو چې د دغه نه مثبته استفاده وکړو. زمونږ چې دغه سټیډیم په څومره ځمکه کې راته انشاءالله تعالی هغه ځمکه به موږ قبضه کوو، هغې نه به حکم هم اخلو، د هغې مراحل به هم طی کوو. نه یوازې په دې به قناعت کوو، زه به بیا هم د شهزاده مسعود سم خبرې کوم.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کالو د افغانستان د کرکټ لوبډلې په فعالیت پیل کړې او په لږ وخت کې ډېر ویاړونه هیواد ته راوړل. همدغو فعالیتونو ته په کتو سره د هرې ورځې په تیرېدو په افغانستان کې کرکټ سره د افغانانو مینه زیاتېږي.
اروپای ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو یو شمېر نور مشران هم په تور لیست کې شامل کړل او پر هغوی بندیزونه ولګول. روسیه دا اقدام غندلی دی. اجمل ان پر رپورټ لري.
اروپای ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو جمهوریتونو د بلتون غوښتونکو یو لس چارواکي په هغه لیست کې راوستي دي چې پر سفرونو یې بندیز لګېدلی او شتمنۍ هم کنګل کیږي. اروپای ټولنې د دې اونۍ په پیل کې پر دې بندیزونو موافقه کړې وه، خو د دې کسانو نومونه پرون پډاګ شول. په نوو نومونو کې یو څلوېښت کلن سیاسي سلاحکار الکساندر بروادی دی چې له مسکو څخه دی او د روسیې یو تبه چې خپل ځان د ډونیتسک د خلکو د جمهوریت صدراعظم بولي شامل دی. د لوهانسک یو شمیر بیلتون غوښتونکي مشان هم په دې فهرست کې لیدل کیږي. تر اوسه پورې اروپایي ټولنې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په خاطر په دوه اویا کسانو او دوو ادارو بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې رسمي مجلې ویلي هغه بندیزونه چې د دې اونۍ په پیل کې پرې د دې ټولنې استازو موافقه کړې د جولای له دولسمې